دو بلنه ورکوم. خود مطالبو تر معرفی مخکې بل سلام سره خبرونه سره واورو. صالح ساغزی خالقی وړاندې کوي.
د مهم خبرونو سرټکی د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړی استازی ریچارډ تھوربروک وایي طالبان په خلیج هیوادونو کې له خپلو ملاتړ کوونکو پیسې ترلاسه کوي. متحده ایالات وایي په افغانستان کې د وژل شویو کسانو د شمیر د نه خپرولو پریکړه له دې امله کړې چې ډېر ځل دا شمیر ناسم وي. ټاکل شوی ده چې البانیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 15 برابره کړي. د ایران حکومت د دغه هیواد مخالف ګوند ته د تیرې میاشتې له انتخاباتو وروسته د وژل شویو کسانو د ماتم په مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه، او د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر وایي امریکا او چین له دې سره مخالفت کوي چې ایران په یوه اټومي ځواک بدل شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان او پاکستان لپاره ځانګړی استازی ریچارډ هوربروک وایي طالبان په خلیج هیوادونو کې له خپل ملاتړ کوونکو پیسې ترلاسه کوي. ریچارډ هوربروک په برسل کې وویل د مخدر موادو د قاچاق د پیسو په پرتله د مرستې ډېرې دي. د ښاغلي هوربروک د څرګندونو تفصیل په روانه خبرونه کې اوري. د متحده ایالاتو اردو پرون وویل په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو د شمیر خبرول له دې امله درول دي چې دا شمیر ډېر ځل ناسم وي. د امریکا د پوز ویاندې الیزابت ماتیاس وویل په دې اړه له ډېر مودې راهیسې خبرې شوې وي، او هغه مهال چې په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو قمانده جنرال مکریسل په غاړه واخیسته دا خبرې بیا پیل شوې. افغان مقامات ویلي دي په افغانستان کې د وژل شویو ملکیانو د شمیر نه افشا کول د امریکا د پوز کار دی. خبرونه له ازادي راډیو اوري. ټاکل شوی ده چې البانیا په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر 15 برابره کړي، او د انتخاباتو په مهال د امنیت ساتلو لپاره 140 نوي سرتیري افغانستان ته واستوي. حاضر دمه دیش البانیي عسكر په افغانستان کې میشتي. د البانیا د بهرنیو چارو د وزارت لخوا په یوې خبره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې دا البانیي نوي سرتیري به په هرات کې د انتخاباتو په مهال د امنیت د ټینګېدو لپاره د ایټالیي ځواکونو تر قمندې لاندې فعالیت وکړي. بلورته د مونتینیګرو پارلمان هم تیره ورځ افغانستان ته د خپلو څلوېښتو سرتیرو د استولو لپاره رایه ورکړه. د قربند په پاسوند ولسوالۍ کې د تیر شپې تر نیمایي جګړه روانه وه. په دې جګړه کې د سیمه ییزو په وینا لږ تر لږه څلور طالبان او یو ملکي کس وژل شوي دي. په غور کې د پولیسو قمندان عبدالباقي نورستاني ازادي راډیو ته وویل چې پرون وروسته تر هغه جګړه پیل شوه چې طالبان د خلکو د غنمو پټیو ته ورغلل څو له هغوی د عشر په نوم پیسې واخلي، خو خلکو له مقاومت سره مخامخ شول. نږدې درې اونۍ مخکې هم د غور په شهرک ولسوالۍ کې د خلکو او طالبانو ترمنځ په جګړې کې نږدې 40 تنه ووژل شول. له ازادي راډیو کورنۍ خبرونه اوري. افغانستان تیاری وښود چې د ګوانتانامو په زندان کې تر ټولو ځوان کس ومني. 12 کلن محمد جواد په 2002 میلادي کال کې په کابل کې په دوو امریکایي سرتیرو د لاسي بم د غورځولو په تور ګوانتانامو ته استول شوی و. په دې پیښه کې دوه امریکایي عسکر او د هغوی یو ژباړن ټپیان شوي وو. په وروستیو کې وویل شول چې محمد جواد د دوسیې جنایي اړخ به وڅېړل شي، خو د هغه مدافع وکیل له دې سره مخالفت وکړ او ژر تر ژره افغانستان ته د هغه د استولو غوښتنه وکړه. افغان چارواکو هم له امریکا څخه سوزلي افغانستان ته د محمد جواد د استولو غوښتنه کړې وه. او د افغانستان د ملي امنیت معذفین وایي چې په کاپیسا کې د تیر وروستانو یوه ډله نیولې ده. د ملي امنیت لخوا په یوې خبره شوې اعلامیه کې راغلي دي چې له دغو نیول شویو کسانو څخه 15 کیلوګرامه چاودېدونکي مواد او یو شمېر نور ماینونه او سپکې وسلې نیول شوي دي. اعلامیه زیاتوي نیول شویو کسانو په خپل جرم اعتراف کړی چې په تروریستي بریدونو کې لاس درلود. د ایران حکومت د دغه هیواد مخالف ګوند ته د هغو کسانو د ماتم په مراسمو کې د ګډون اجازه ورنکړه چې تیره میاشت تر انتخاباتو وروسته په مظاهرو کې ووژل شول. د ایران د کورنیو چارو وزارت په یوې خبره شوې اعلامیه کې ویلي دي هیچا او هیڅ یوې سیاسي ډلې ته په غونډو او مظاهرو اجازه ورنکړي. د تیرې میاشتې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ناکام اعلان شوي کاندیدان میرحسین موسوي او مهدي کروبي د فاتحې د مراسمو او قرآن کریم د تلاوت غوښتنه کړې وه. زمون غږ له ازادي راډیو اوري. او د ایران په اړه په یو بل خبر کې راغلي چې د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن وایي امریکا او چین له دې سره مخالفت کوي چې ایران په یو اټومي ځواک بدل شي. میرمن کلینټن خبریالانو ته وویل دا خوشاله ده چې چین د ایران د اټومي وسلو په برخه کې زموږ اندېښنې درکوي او را سره هم نظر ده. بلورته د امریکا د مالی وزیر تیموتی ګینټر وایي چین له امریکا سره ژمنه کړې ده چې داخلي تولیدات په زیاتوي او د نړیوال اقتصادي بحران په برخه کې به له امریکا سره په ګډه کار کوي. په لوړه سطح ساتي له دوه ورځنۍ یو خبرو وروسته ګینټر او میرمن کلینټن په واشنگټن کې خبریالانو ته معلومات ورکړل. منځنۍ ختیځ د متحده ایالاتو خاص استازی جورج میچل وایي او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د منځنۍ ختیځ د لانجې په اړه پرون په خبرو کې ښه پرمختګ کړی. د منځنۍ ختیځ په هکله د دواړو خواوو کتنه د امریکا د سولې د هڅو یوه برخه ده. واشنگټن په پله پسې توګه غوښتي چې په فلسطیني سیمو کې د اسرائیل لخوا د استوګنځایونو جوړېدل د بند شي، خو په دې برخه کې د نتنیاهو انکار د دغو دواړو هیوادونو د دغو دواړو متحدینو ترمنځ کړکېچ رامنځته کړی. زمونږ ازادي راډیو اوري د امریکا د دفاع وزیر رابرټ ګیټس پرون عراق ته ورسید. د متحده ایالاتو یو پوځي مقام خبریالانو ته وویل ښاغلی ګیټس په د عراق له سنیانو، شیعو او کردانو غوښتنه وکړي خپلې ستونزې د مخته تر دې چې امریکایي ځواکونه په 2011 کال کې له دغه هیواده ووځي حل کړي. رابرټ ګیټس په خپل دغه دوه ورځني سفر کې د عراق له صدراعظم او همداراز د دفاع له وزیر سره کتنه وکړي. نوموړی به همداراز په عراق کې نیمه خپلواکو کردي سیمو ته حمله شي. په مالدووی کې پارلماني انتخابات نن پیلېږي. په دې انتخاباتو کې سیالۍ د کمونستانو ترمنځ کېږي چې له روسیې سره د ګډې ستراتیژۍ پلوي کوي او بلورته مخالفه روشنفکره ډلې دي چې له لویدیځ سره نږدې اړیکې لري. کمونست ولسمشر ولادیمیر فورونین تیره میاشت وروسته تر هغه د وار له مخه انتخاباتو ژمنه وکړه چې مقننه قوه دوه ځلې بریالۍ نه شوه چې د نوي ولسمشر په توګه اعلان کړي. د اپریل په 15 چې کله په پارلماني انتخاباتو کې کمونستانو غوڅ بری ترلاسه کړ، لیبرال اپوزیسیون په چارواکو تور پورې کړ چې پر انتخاباتو کې درغلی کړی دي چې بیا ګڼو ځوانان د پارلمان ودانۍ او د ولسمشر دفتر ته ورننوتل، خو وروسته دغه پاڅون غلی شو. او د وینزویلا ولسمشر هوګو چاویز له کولمبیا څخه خپل سفیر بیرته راغوښتی او خپلې اړیکې یې له دغه هیواد سره قطع کړې دي. دا پریکړه له وروسته تر دې وشوه چې د کولمبیا حکومت ویلي وو د دغه هیواد له وسلوالو سره ترلاسه شوې وسلې له وینزویلا څخه راغلي دي. چاویز د الوار ورولبی حکومت په بې مسؤلیتۍ تورن کړ. نوموړي زیاته کړه هیڅ داسې ثبوت نشته چې په سویډن کې جوړ شوي تانک ضد توغندي له وینزویلا څخه کولمبیا ته راوړل شوي وي، خو سویډن ویلي دغه وسلې پر وینزویلا پرولل دي. دا و تر دې مهاله د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه.
دا د ازادي راډیو ده. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي د طالبانو د عوایدو په اړه څرګندونې کړې دي. د ریچارډ هولبروک د خبرو د جزئیاتو سربیره به په روانه خپرونه کې تاسو د امریکا او بریتانیا له هڅو خبر کړو چې له طالبانو سره یې د سولې د خبرو لپاره کوي. په ماسکو کې مو د افغانانو له یوې غونډې خبرو او په کابل کې مو له یوه ادبي سیمیناره چې په کې د څو پیژندل شویو لیکوالو د ګډون مخه نیول شوې ده. د افغانستان د ولسمشری د راتلونکو انتخاباتو په اړه ځانګړي پروګرام کې ولسمشری تل کاندید رمضان بشردوست سره ځانګړې مرکه لرو او ازادي او اوریدونکو اونیز پروګرام خپرو. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هولبروک وایي سخت دریځ طالبان د مخدره موادو د قاچاق په پرتله له خپلو ملاتړ کوونکو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. ښاغلی هولبروک په بروکسل کې د ناټو په مرکز کې وویل طالبانو ته زیاته اندازه پیسې له خلیج هیوادونو څخه راځي. ښاغلی هولبروک همداراز وویل داسې شواهد نه لري چې د خلیج هیوادونه به په دې مسله کې لاس ولري. د دې مطلب د خلیج حکومتونه دي. په افغانستان کې د ناټو د پوځي مقاماتو په وینا وسلوال طالبان هر کال له شپېتو تر سل میلیونه ډالرو د مخدر موادو د تجارت له لارې ترلاسه کوي. د ریچارډ هولبروک د څرګندونو جزئیات صالحه اسحقزی خالقي وړاندې کوي.
د افغانستان او پاکستان لپاره د متحده ایالاتو خاص استازی ریچارډ هولبروک وایي طالبان د مخدر موادو د تجارت په پرتله له خپلو بهرنیو همیانو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي. هولبروک همدارس له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له پاکستان سره د سواد درې د بې ځایه شویو په معامله کې مرسته وکړي، ځکه دغه سیمه په افغانستان کې د سخت دریځو د عملیاتو لپاره مهمه ده. ریچارډ هولبروک تیره ورځ د ناټو په مرکز برسل کې خبریالانو ته وویل طالبانو ته د مخدره موادو د تجارت په پرتله زیاتې پیسې له خلیج هیوادونو څخه ورځي. هولبروک د کوم خاص هیواد یادونه ونه کړه. په خلیج هیوادونو کې د ایران په شمول عمان، سعودي عربستان، قطر، د عرب متحد امارات او عراق شامل دي. په افغانستان کې د ناټو مقامات وایي طالبان هر کال د مخدر موادو د تجارت له لارې له 2 تر 3 میلیون ډالر ترلاسه کوي. طالبان دا ردوي چې دوی د کوکنارو له لارې پیسې ترلاسه کوي. دوی استدلال کوي چې د خپل واک پر مهال د کوکنارو د کار مخه نیولې وه. ریچارډ هولبروک وویل امریکا یوه ډله ګماري چې په دې اړه فعالیت وکړي. دغه اداره به د اف بی آی او د امریکا د دفاع وزارت په همکارۍ فعالیت وکړي. ښاغلی هولبروک زیاته کړه شواهد نشته چې د خلیج هیوادونه د طالبانو د تمویل په مسله کې لاس ولري. نوموړي وویل هغه څه چې زه یې فکر کوم دا دی چې طالبان د مخدره موادو په پیسو په پښتني سیمو کې خپلې سیمه ییزې ادارې تمویلوي، خو د طالبانو پراخ او عمومي فعالیتونه له بهر څخه د پیسو له لارې تمویلیږي. د ناټو یوه بل مقام چې له خپل نوم اخیستو یې ډډه کړې ویلي دا یو څرګند حقیقت دی چې سخت دریځي طالبان زیات اندازه پیسې له بهرنیو هیوادونو څخه ترلاسه کوي او د مخدر موادو د پیسو له لارې یوازې د دوی محدود فعالیتونه تمویلیږي. ښاغلی هولبروک په سوات طریقې له بې ځایه شویو کسانو سره د مرستې په اړه وویل دا موضوع یوازې یو نړیوال بشري بحران نه بلکې ستراتیژیکه مسله هم ده.
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی وایي طالبان ډېرې پیسې د خلیج په هیوادو کې له خپلو ملاتړ کوونکو ترلاسه کوي. په یوې خبرتیا پسې مو له طالبانو سره د سولې له نویو هڅو خبرو.
د اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
د امریکا او بریتانیا چارواکي د افغانستان د تکلم کړکیچ ته حل لپاره له طالبانو سره خبري د خپل ستراتیژي یو مهمه برخه ګڼي. د دغو هیوادونو وزیران او د جګړې په میدان کې پوځي قمندانان اوس په دې باور دي چې په هلمند او سوات کې د طالبانو د لویو ټولګیو او لشکرو په تیتولو سره اوس د دې وخت را رسېدلی دی چې د دوهم صف له هغو طالبانو سره چې په کلیو او بانډو کې نفوذ لري خبرې وشي. دوی هیله مند دي چې په هلمند کې د برېټانوي قواو په موجودیت او د امریکایي ځواکونو په زیاتوالي سره به طالبان دې ته مجبور کړي چې له بغاوت لاس واخلي. د انګلستان ګارډین ورسپانې په دې حقله یو مقاله خپره کړې ده چې مهمه برخه سلطان محمد سرور اوروي.
ګارډین ورسپانه لیکي په هلمند کې د برتانوي قواو جنرال سایمون مایال په دغه ولایت کې د پلانګ د پنجې د عملیاتو په پای کې وویل دا چې د دغو بریالیو عملیاتو په نتیجه کې وسلوال طالبان له ځینو سیمو وېستل شول، نو اوس دې ته زمینه برابره شوه چې د طالبانو د دوهم صف کسان له حکومت سره تماس ونیسي او دا هم د عملیاتو یو مقصد دی. ورسپانه لیکي د طالبانو په دوهم صف کې هغه کسان شامل دي چې په ولس کې اوسي او په ځانګړي توګه د افغانستان په جنوبي او ختیځو سیمو کې کامی ریښې لري. ګارډین وایي د طالبانو په لومړي صف کې ملا محمد عمر ته نږدې قماندانان راځي چې کېدای شي دوی په نږدې موده کې د سولې خبرو ته حاضر نشي او په دریم صف کې عام طالبان دي چې که له حکومت سره نږدې هم نشي دومره تاثیر نه لري. ګارډین ورسپانه لیکي چې د جنرال مایال خبرې چې دی په افغانستان کې د عملیاتو سیاسي چارې په مخ بیایي له طالبانو سره د خبرو په اړه د برتانیې د سیاسي مقاماتو د وړاندیزونو تایید دی، خو بلخوا له طالبانو سره د سولې د خبرو په اړه د امریکا تګلاره په هغې بررسي کې شامله ده چې ډېر ژر به په افغانستان کې د امریکایي قواو د عمومي قماندان جنرال مکریستال لخوا جمهور رئیس اوباما ته وسپارل شي. امریکا په خواله طالبانو سره د سولې خبرو ته دومره زړه نه ښکاوه او ډېر تمرکز یې په پوځي برخه کې وو، خو په دې ورستیو کې د امریکا سیاست په دې برخه کې دومره بدل شو چې بهرنیو چارو وزیر هیلاري کلینتون په واشنگتن کې یوې غونډې ته په وینا کې له طالبانو سره د خبرو موضوع مطرح کړه.
We and our allies fight in Afghanistan because the Taliban protects Al-Qaeda and depends on it for support. Sometimes
موږ او زموږ متحدین ځکه په افغانستان کې جنگیږو چې طالبان د القاعده حمایت کوي او د دوی په مرستې او کومک تکیه دي او کله ناکله خپل فعالیتونه هم سره هماهنګوي. په بل عبارت د دې لپاره چې القاعده له منځه یوسو موږ باید له طالبانو سره هم وجنګیږو. خو موږ په دې هم پوهیږو چې ټول هغه کسان چې د طالبانو په صف کې جنګیږي دوی د القاعده پلویان نه دي او د طالبانو د واکمنۍ د دوران په افراطي پالیسیو هم باور نه لري. او نن موږ او زموږ افغان متحدین د هر هغه طالب هرکلی ته آماده یو چې القاعده غندي له جنګ لاس اخلي او غواړي د افغانستان په آزاده ټولنه کې د قانون په اساس برخه واخلي.
Lays down their arms and is willing to participate in the free and open society that is enshrined in the Afghan constitution.
په افغانستان کې د امریکایي قواو قومندان جنرال مکریستال هم په نوې ستراتیژي کې اکثر په دې ټینګار کوي چې د افغانستان جنگ باید افغاني شي، په دې معنی چې د افغانستان اردو او پولیس دې تقویه شي چې د امنیت مسؤلیت په خپل تر سره کړی شي. دا ځکه چې د افغانستان خلک د افغاني قواو په مقابل کې دومره حساسیت نه لري او د وسلوالو مخالفینو عکس العمل به هم د دوی په مقابل کې دومره شدید نه وي.
له طالبانو سره مو د سولې د خبرو په ارتباط د ګارډین رسپانې د مقالې مهم ټکي اوریدل. بل بریتانیا رسپانې انډیپندنت بیا په خپل وروستي غنه کې د افغان حکومت له مخالفو وسلوالو سره روغه جوړه اغیزمنه ګڼي او په نړۍ کې د سولې بیلګې وړاندې کوي. انډیپندنت د شمالي آیرلند مثال ورکوي چې له مخالفانو سره خبرو اترو د سولې ورونه پرانستل. د رسپانې په وینا د بریتانیا دفاع وزیر په روسیو کې یوازې د طالبانو د ماتې مسله یادونه کړه. د دې موضوع پر سیاسي حل لارې ټینګار وکړ چې دا د روغې جوړې په برخه کې مثبت خبره ده. انډیپندنت رسپانه بیا لیکي چې په وروستیو عملیاتو کې باید طالبانو ته دا پیغام رسیدلی وي چې دوی به کله هم د جګړې په ډګر کې بریالي نه شي او دا لانجه پوځي حل لار نه لري. رسپانه بیرته د شمالي آیرلند جګړې ته ګرځي او څرګندوي چې په دې جګړې کې یو مهمه خبره دا وه چې د خبرو میستر د شمالي آیرلند د مخالفانو له کښېناستو سره هغوی ډاډمن شول چې نور نو دوی سرسخت دښمنان نه دي او په نوې ادارې کې به خپل ځای لري. رسپانه بیا د شمالي آیرلند او کابل توپیر ته اشاره کوي او لیکي چې دغه دوه ځایونه فرق لري خو هغې نظریې چې په آیرلند کې نتیجه ورکړې وه اوس یې په هلمند کې هم وړاندیز شوی دی، داسې چې هغه کسان چې یو وخت د ستونزې عاملان وو د وخت له تیرېدو سره کیدای شي چې د ستونزې د یوې برخې د حل جز شي. په ماسکو کې د یو شمېر بهر میشتو افغانانو د افغانستان د ولسي او مشرانو جرګې د ځینو استازیو، سیاستوالو، ټولنیزو شخصیتونو او سیاسي کارپوهانو په ګډون نن یوه غونډه جوړیږي. د دې غونډې له هدفه مو له ماسکو د ازادي راډیو خبریال فرید عمر خبروي.
نن په ماسکو کې په افغانستان کې د سولې او ثبات تر عنوان لاندې نړیوال کانګرس جوړیږي. دغه کانګرس د تنظیم او انسجام د چارو مسؤلین وایي چې د ماسکو په غونډه کې به د نړۍ د یو شمېر هیوادونو څخه د بارمیشتو افغانانو استازي ګډون کوي. دغه مسؤلین وایي چې دغه کانګرس د کار او فعالیت په لومړیتوبونو کې یو مسله دا ده چې د بارمیشتو افغانانو د فعالیت چارې یو موټی او متحد کړي. دغه کانګرس په ماسکو کې د افغانستان د معاصرو مطالعاتو د مرکز او د بارمیشتو افغانانو سره د امرستي او همکاري د مرکز په نوښت جوړیږي. تمه کې چې په دغه کانګرس کې د روسیې د لویو ښارونو، اوکراین، بلاروسیې، قزاقستان، همداشان د امریکا د متحده ایالاتو، اروپایي هیوادونو، منځني ختیځ، ایران، هند او پاکستان د بارمیشتو افغانانو 50 تنه استازي ګډون کوي. همداراز په دغه کانګرس کې له افغانستان څخه د مهاجرونو د چارو وزیر، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې یو شمېر غړي او همداشان یو شمېر سیاستوال، ټولنیز شخصیتونه او کشمیر ماهرین ګډون کوي. په مسکو کې د افغانستان د معاصرو مطالعاتو د مرکز مشر عمر نثار وایي چې په مسکو کې باید د بارمیشتو افغانانو استازي د خپل هیواد د سیاسي حالاتو په اړه خپل نظرونه څرګندوي او د افغانستان د راتلونکو په اړه به خبرې اترې کوي. دغه نړیوال کانګرس تنظیمونکي وایي چې د افغانستان د کرکټ د واري مسولیت په لومړی قدم کې په خپل د افغانانو په غاړه دی او نړیوال ټولنه باید په افغانستان کې د سولې دراوستلو لپاره د افغانانو سره مرسته او همکاري وکړي. په دغه کانګرس کې به د افغانستان په سیاسي، اقتصادي، ټولنیزو او بشري برخو کې هم هر اړخیزي څېړنې وشي. فرید عمر، د ازادي راډیو، مسکو.
ازادي راډیو د حمل یادوري د میاشتې لنهمې څخه چې د مارچ 9 نیټه کېږي برسېره پر FM 100.15 او متوسط موج 2690 په دغو لنډو څپو کې اوریدلی شئ: 15550، 2140، 15090، 15580، 15600 اویا، 15650 کیلو هرتز او 14.19 متر. آزادی رادیو د سهار لوونه د ماخام تر و بجو پرې واوري.
د آزادی رادیو پروانه خبرونه کې ورسته تاسو آزادی او اوریدونکو ونیس پروگرام اوریدلی شئ، او تر هغه وخته یو شمیر مطالب لرو، سیمه ایز موضوعات هم لرو، خو اوس د انتخاباتو د ځانګړي پروگرام وخت را رسیدلی.
د دیار لسو اته اته امکال انتخابات
په کندهار ولایت کې د سیشن بی پورز ولسمشری ته د کاندید ډاکټر عبدالله په ملاتړ یو پراخه غونډه میرمنو جوړه کړې وه. خو یو شمیر میرمنو ویل چې دوی د دې لپاره راغلي چې ورته ویل شوي وو له دوی سره مرستې کیږي. د کندهار له ښاره په دې اړه د ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
نږدې زرو تنو میرمنو د کندهار ښار په زرنګار سالون کې په یو پراخه غونډه کې د ولسمشری په راتلونکو انتخاباتو کې د ډاکټر عبدالله له کاندیداتورۍ څخه ملاتړ وکړ. میرمنو عبدالله د خپلې خوښې کاندید وباله، ویلې چې نوموړی به د بریالیتوب په صورت کې د ښځو لپاره د زده کړې زمینه برابره کړي او د دوی حقوق به خوندي کړي. یوه میرمن وایي
کامیاب اوس پروردګار د کامیابه کې چې پیژنو ډېر ښه تکړه او بااستعداد سړی ډېر خاص نفر دی. تاسې موږ پوهېږو چې دی مثلا ازادي خواه دی، روشن فکر دی، علي تحصیلات لري. موږ دغه نه پوهېږو په دې باندې چې په افغانستان کې ډېر ښه پوره خدمت کوای سي. موږ په دې باندې ښه پوره اطمینان لرو. د ښځو د پاره زموږ دغه غوښتنې دي چې دی باید مکتبونه فعال کړي، سنټرونه فعال کړي. موږ د افغانستان ښځې باید پرمختګ وکړي او ډېر شوق لري چې لاړ سي خپل تعلیم سرته ورسي، په خاطر د دې چې د افغانستان او جاپان په ورځ ازادي پیدا کړې ده. د هغو ښځې یعنی حتی بایسکل یو موټرسکل یو عادي شی دی، حتی تیارې ته پرواز وکړي، په تیارو کې ګرځي. زموږ سیاسره د افغانستان ښځې حتی موټر ته خطا نیسي، که موټر ته وخېږي یا غوټه ورکه کړي یا یې پوچنۍ ورکه کړي.
خو په دې غونډه کې ډېرو میرمنو وویل چې دوی ته ویل شوي دي چې له تاسو سره مرسته کېږي، نن به نومونه لیکي او سبا به مرسته ترلاسه کوي.
سبا راسی چې جلسه ده که ټولنه ده، بل سبا موږ ته کومک درکو. ما تذکره ورکړه، د تذکرې سازمانم
د افغانستان د ولسمشری څوکۍ ته یو څلوېښتنو خپل ځانونه کاندید کړي وو چې دوه کاندیدان په دې وروستیو کې د امید کرزي په ګټه له خپلې کاندیداتورۍ څخه تیر سوي دي. د زمري په 19مه به افغانان د رایو صندوقونو ته ځي او د خپلې خوښې کاندید ته به رایه ورکوي.
ولسمشری ته کاندید رمضان بشردوست پر رون اوروزګان ولایت ته تللی وو. په ترین کوټ کې د ازادي راډیو خبریال له نوموړي سره مرکه کړې ده.
د ازادي راډیو خدمتونو اوریدونکو، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ، په افغانستان کې یو څلوېښت نفر خپل ځانونه د ریاست جمهوري لپاره کاندید کړي دي. د هغوی له جملې څخه یو هم ښاغلی رمضان بشردوست دی چې دی هم خپل ځان د افغانستان راتلونکي ریاست جمهوري ته کاندید کړی دی، او دوی په بیلوبیلو ولایتونو کې هم کمپاینونه شروع کړي دي. نو د هغوی له جملې څخه یو هم چې مخکې معرفي کوي ښاغلی رمضان بشردوست چې اوس روزګان ولایت ته راغلی دی. د دوی څخه به واورو چې دوی څه وخت روزګان ولایت ته راغله او مقصد یې څه دی.
ډېره مننه. نن زه په روزګان کې راغلی یم، په ترین کوټ کې یو خپل کمپاین ما د بازار نه پیل وکړ. د خلکو سره د نږدې ما ولیدل، د ما سیاست پالیسي دا نه ده چې خلکو غواړم، زه په خپل خلکو ته ځم، د دوی سره خبرې کوم. موږ وخت کم لرو، تر هغه وخت چې وخت ما ته اجازه ورکوي انشاءالله په روزګان کې د خلکو سره به وکړم.
ډېره مننه ښاغلی بشردوست. که چېرې تاسو وایاست چې روزګان هم د افغانستان یو د قبلاسو څخه دی چې خلک په دې ګمان دي چې هلته امنیت ډېر ښه نه دی، خو د خلکو په ګمان سره تاسو څه احساس کولی چې روزګان ولایت ته راغلاست؟
زه په خپله چې هر ولایت ته چې زه ځم د بیامنتی په خپل شخصا د بیامنتی احساس نه لرم، ځکه چې زه په خپل کوم بد کار مانه دي کړی. د افغانستان د خلکو وینه مانه دي توی وړي، د افغانستان د خلکو ځمکه ما په زور نه دي اخیستلې. هیڅ افغان د ما سره شخصي دښمني نه لري، اما د افغانستان خلکو په ټولو ولایتونو د بیامنتی قرباني ده. په کابل کې هم همدا وو، په کندوز کې چې ما ولیدل، په لوګر چې ما ولیدل، په کونړ ما ولیدل، پکتیکا ما ولیدل، همدارنګه په نور ولایتونو. متاسفانه بیامنتی د افغانستان د خلکو لومړی ستونزه ده، او د یو نومان دنده او وظیفه هم دا ده چې ولاشی خلق سره د نشدی وګوري چې دوی سستون زله نومان وظیفه دانه ده چې خپل غټه پوسترونه چاپ کړي لکه میتابشر غوندي او داول ولایتونه ته واستوي ته باید ولر شي چې وګوري چې خلق کار لري کنه لري ټوټه پیسې لري کنه لري مکتب لري کنه لري سالګر لري کنه لري او د دوی خاورې د دوی په کور د دوی په ناموس او په احترامي بې عزتي کوي کنه کوي زه یوازې نوماندیم چې د خلکو په مز کې زم پرته له بادیګارده او دیاتي خلکو سره خبرې اترې لري
ډېر مننه شغل بشرو صاحب کشر تاسو واست نن تاسو راغلي یاست په بازار کې وګرځر خپل د خلکو سره مو وخت له خلکو سره غشتنې درلودې او تاسو له ځان سره یاداش کړې کوم
بالکل
نکړې په دې
لوملای غشتنه د افغانستان د عادي خلکو په هر ځای او په ورز پترین کوټ کې هم دا و چې بیامنتی باید د افغانستان ورکی وینې توی نشي د افغانانو وینې توی نشي دوام دا چې خارجانو په دا خاوره دوی میرمه ده دوی دې خاور خاون نه ده دوی نشي کولی چې هر څه چې دوی وغواړي عملي کړي درېمه ستونزه چې په ارزګان په ترین کوټ کې د ما سره خبر وکړ دولتي مقاماتو او عادي خلکو دا و چې په ارزګان کې برېښنا نشته دیزلي برېښنا ده هوا ډېره توده ده او دلته د درې بندو د دوبو د ذخیرې بند امکانات شته یو د آغا جان ما ته وویل چې شپېته متره دروازې لري چې هغه ډېر کوچنی امکانات ضرورت ده چې دا دروازې وتلل شي په هزاران جریب ځمکه ته دا اوبه ورکوي او ټول ارزګان ته نه یوازې ترین کوټ بلکې ټول ارزګان ته دا برېښنا ورکوي د مینی غار د په باره کې ما ته خبرې وکړې د چنار بند او دا د برېښنا سړک د ارزګان د ترین کوټ او د شپږ ولسوالۍ چې ارزګان لري که زه اشتباه ونه کړم د دوی سړکونه یو هم پخه نه ده دا باید حل شي دا د مکتب ستونزه باید حل شي مدرسې د مولوی صاحبانو ستونزو دا ډېر ځینې هېڅ معاش نه لري د دوی جومات رسمیت نه لري دولت هېڅ توجه نه کوي هغه جوماتونه چې رسمیت لري په ټولو ولایتونو په ترین کوټ کې هم په ارزګان کې هم دوی مولوی صاحبانو معاش د دوی معاش د انساني کرامت ژوند لپاره کافي نه ده دا ستونزه ده چې انشاءالله موږ باید ژمنه وکړو او خدای جل جلاله مشترک نمایی وکي او د افغانستان خلکو ملاتړ وکي چې خپل حل زلي وکړو خپل انساني حل زلي وکړو
د امام فروزخان کې په تیر کلو کې دا ژمنې شاد نور خلکو مکړی عملي سوي نه تاسو څومره په ځان باور لرئ چې تاسو دغه چوکۍ ته ورسیږئ روزګان ته به کار وکړئ دا ژمنې به تاسو تر سره کړئ
که زه وایم چې دا بشر دوست نن بعد سبا بشر دوست هم ده او دا به ډېر غټ اشتباه وي ځکه چې سبا پرته له خدای ده دا وایي چې لږه هیڅوک نه پوهیږي چې سب راشي اما زه د ارزګان خلکو او د افغانستان د خلکو نه دا غواړم چې دوی دعا وکړي چې خدای جل جلاله ماته لارښوونه وکړي چې خپل ځان هیر ونه کړم اسلام هیر ونه کړم د خپل نفس پر ضد دا جهاد وکم همدارنګه چې د پلان په وزارت کې ما وکړ همدارنګه چې په وکالت کې ما وکړ تر اوسه ما د ځان لپاره یو عادي کور نه دی جوړ کړی یو نمبر ځمکه ما نه دی اخیستلی په بانک کې زه پیسې نه لرم د پوسټر لپاره د ما پوسترونه واړه واړه پوسترونه دي ویزیت کارتونه دي د دې لپاره د چې زه د دوی نه غواړم چې دعا وکړي چې خدای جل جلاله ماته دا لارښوونې او دا قدرت ورکړي چې په خپل نفس تسلط ولرم د خلکو د ولوس د مسلمانانو لپاره خدمت وکړم نه د ځان لپاره
ډېر مننه کشر تاسو واسي څو ورځې په روزګان کې نور هم خپل فعالیت ته دوام ورکړي او کبه بیرته ولاړ شي او که د روزګان خلکو ته یو خاص پیغام لري
متاسفانه همدارنګه چې تاسو په جریان کې یاست چې موږ وخت ډېر لږ لرو څلور دېرش ولایتونه دي ما پنځلس ولایتونه هم نه دي لیدلي دا پنځلس نور شپاړس پاتې ده په هر ولایت کې یوه ورځ یوه ورځ زیاته زه نشم کولی چې پاتې شم او باید نور ولایتونه ته ولاړ شم زه کوم ځانګړی پیغام چې لرم د ارزګان د خلکو دپاره د افغانستان د ټولو خلکو دپاره ده چې دوی باید یو په ژمنه باور ونه که بشر دوست ژمنه ورکوي که کرزی که عبدالله که هر سړی ژمنه ورکوي دوی باید باور په ژمنه ونه کړي ځکه چې په یو دقه پرته له کوم مصرفه زه یا نور خلکو کاندیدانو کولی شي په زرګونو ژمنه ورکړي دوی باید خپل ځانه پوښتنه وکړي چې دا سړی چې ژمنه ورکوي دا په خپل نفس تسلط لري که نه لري دا د غلامانو د پردي هېوادو د غلامي کلي په غاله لري که نه لري دا چې وزیر وو دا چې والی وو چې قماندان وو ولسمشر وو هغه وخت په قدرت چې دا و هغه عملي کړ و نه کړ دا د ځان دپاره کار وکړ د خپل ورور دپاره کار وکړ د خپل منطقې دپاره کار وکړ که د افغانستان دپاره کار وکړ بله غوښتنه چې زه لرم دا ده چې رای امانت او دا امانت موږ یو امین سړی ته ور د ځان نه پوښتنه ونه کړو چې دا د ما ورور ده د ما تنظیم ده د ما قوم ده د ما منطقې ده د ځان نه پوښتنه وکړو چې دا امین ده که نه ده دا تقوا لري که نه لري دا تعهد لري که نه لري دا په قدرت چې و د ځان دپاره کار کړی دی که د خلکو دپاره د رای ورکولو په وخت کې دوی یوازې د خدای جل جلاله رضایت په نظر کې ونیسي هغه سړی چې د افغانستان د ملي ارزښتونو دپاره د اسلامي ارزښتونو دپاره کار کوي هغه سړی چې د اسلام عدالت او د خلفا او راشدین حکومت په عمل کې غواړي دلته عملي وکړي هغه سړی رای ورکړي زه د دوی نه ډېر خوشحاله
د ولسمشر کاندید رمضان بشر دوست پرون روزګان ته تللی و له نوموړي سره مو مرکه اورېده اته بجې او دېرش دقیقې شوې د دې ساعت د خبرونو لنډیز له صالحې ساقسۍ خلقې څخه اورو
د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ریچارډ هول برکوایي طالبان د مخدره موادو په مقایسه له خلیج هېوادونو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي متحد ایالات وای په افغانستان کې د وژل شویو کسانو د شمیر د نخ پرولو پریکړه یې له دې عمله کړې چې ډیر ځل د شمیر ناسم وي ټاکل شوی د چلبانیا افغانستان ته د خپلو سرتیرو شمیر پیزه چنده کړې او د مونتینګرو پارلمان هم افغانستان ته د خپلو عسکرو د استولو په اړه رای ورکړه افغانستان ته یې وخوچې د ګوانتانامو په زندان کې تر ټولو ځوان بندي محمد جواد ومني د ایران حکومت دغه هیواد مخالف کوون ته د تیرې میاشتې له انتخاباتو وروسته د وژل شویو کسانو د ماتم په مراسمو کې د ګډون اجازه ورنه کړه او نن په مالدوویا کې پارلماني انتخابات کیږي
په هلمند کې د حاصلخیزو سیمو زرګونو بزګرو سره د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سره مرسته کیږي په دې اړه د هلمند والی څرګندونې کړې چې له سیمې نه یې د ازادي راډیو د خبریال په رپورټ کې اورو
په هلمند کې د حاصلخیزو سیمو یا پورزون د پروګرام له لارې به څلوېښت زره تنه بزګرو ته کیمیاوي سرې اصلاح شوي تخمونه او میوه لرونکي نیالګي وویشل سي دا خبره د هلمند والی محمد ګلاب منګل د سېشنبې په ورځ په یوه خبري ناسته کې وکړه والی وویل د دې پراخې پروژې لپاره د برتانیا د سفارت نه لیکلې سند ترلاسه کړی دی چې د هلمند ادارې ته به د حاصلخیزو سیمو د پروګرام له لارې دولس میلیون امریکایي ډالر ورکوي
سکل هم دا پروګرام په دریو مرحلو کې سرته رسي د انار شفتالو او نور چلبته وروسته به د یو سی ډي د تحقیقاتو او یا د هغه مربوطه موسساتو چې په دې برخه کې تجربې لري د غول خوا به دغه میوې مشخصې شي په مجموع کې څلوېښت زره هکتاره کوښښ لاندې راځي مجموعي د دغه پروژې لپاره دولس میلیون ډالر پیشنهاد کړی دی چې لنیکه مرغه د برتانیې هیواد لومړنی هیواد و چې د سفارت لخوا یې لیکل اطمینان موږ ته راکړ
ښاغلی منګل وویل تیر کال د پورت زون یا سرخیزو سیمو د پروګرام له لورې وکولی شو چې تر زیاتې اندازې پورې د کوکنارو د پراخو حاصلاتو مخه ونیسي دوی وویل تیر کال یې نږدې دوه دېرش زره تنه بزګرو ته کیمیاوي سرې او اصلاح شوي تخمونه وویشل او په دې لړ کې شپږویشت زره هکتاره مځکه د کوکنارو له کښت نه پاکه وساتله د تیر کال د حاصلخیزو سیمو پروسه ډېر خلک او ډېر بزګر ستایي خو زیات شمېر کسان په دې پروسه د غیر عادلانه ویش نه نیوکه کوي او ادعا کوي چې په دې پروګرام کې تر یوې اندازې پورې د بډو د اخیستنو خبرې هم زیاتې وي خو والی یې په اړه ډاډ ورکوي زیاته کړه چې د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرو ورکړه وړیا نه ده او د غنمو او سرې د ویش پروسه تر ډېر د ولایت مقام په لاس کې ده نو ځکه پکې د هر ډول بډې او غیر عادلانه ویش مخه نیسي
د دوی پولیسونو کې به ممکن ځینې غلطۍ موجودې وي خو تر ډېره حده پورې لیستونه ښه وو په ځینو ځایونو کې ممکن داسې شوي وي چې ځینو د قومي مشرانو یا د ولسوالۍ مشرانو په دې نوم چې خلک یې دلته نه وي راپرېښي دوی یوازې لیستونه راوړي وي بیا یې مواد هغه سیمو ته نه وي وړي داسې غلطۍ ځینې شوي وي خو سکل موږ کوشش کوو چې په مستقیم ډول دغه ټول زموږ د ټیمونو لخوا وویشل شي سکل به مستقیما د ولایت اداره ریاست زراعت خو لموږ سره مرسته کوونکي ډونران ولایتي شورا د ټول شامل وي
د پورځون یا سلخیزو سیمو په دې پروګرام کې د هلمند ولایت نه ولسوالۍ مساکلا سنگین ګرمسیر خانشین ناوا نادالی ګریشک او نورې شامل دي د هلمند والی وویل په دې برخه کې د امریکا متحده ایالات ډنمارک او استونیا هم مرسته وکړي د یادونې وړ ده چې د هلمند چارواکي خبر ورکوي چې تیر کال د پورځون د ټولو مرحلو په ترڅ کې وکولای شو پدی ولایت کې زرګونه هکتار مځکه له کوکنارو پاک کړې چې په دې ترڅ کې د یو شمېر کمپنیو له امله نږدې 15 سلنه کوکنار په هغه سیمو کې له منځه وړل سوچ کړل شوی و. د دې ټولو سره سره بیا هم داسې بسګر زیات پیدا کېږي چې وایي د غنمو او سرو د ویش پروسه د عادلانه سي او مستحقو کسانو ته دې غنم او اصلاح شوي تخمونه او سرې وویشل سي.
په هلمند کې له بزګرانو سره د اصلاح شویو تخمونو او کیمیاوي سرې مرسته کیږي څو د کوکنارو له کر څخه لاس واخلي. د افغانستان د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې په برخه کې ترسره شوې مرستې کمې دي او باید په دې برخه کې نړیوال خپلې مرستې زیاتې کړي. د مخدر موادو په وړاندې د مبارزې وزارت ویان د سېشنبې په مازیګر په کابل کې خبریالانو ته وویل دا مهال امریکا او برېټانیا د مخدر موادو د مبارزې په برخه کې تر نورو هیوادونو ډېرې مرستې کړي دي او د امریکا د دفاع وزارت چارواکو په دې برخه کې په وروستیو کې د نویو مرستو ژمنه کړې ده.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
په روانه خبرونه کې وروسته د چین او امریکا د ولسمشرانو د غونډې رپورت تر اورو خو اوس یو فرهنګي مسله. نن په کابل کې د پیر روشن په اړه درې ورځنی سیمینار پرانیستل کیږي. په دې سیمینار کې د پاکستان له کوټې ښار څخه د ګډون لپاره تلونکو شاعرانو او لیکوالانو ته حکومت اجازه نه ده ورکړې. له بلوچستان څخه د ازادي راډیو خبریال په دې اړه رپورت لري.
د جولای له 9 تر 13 نیټې پورې په کابل کې د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا د روشاني تحریک د مخکښ پیر روشن په اړه درې ورځنی سیمینار کېدونکی دی چې په کې د افغانستان په شمول د پاکستان له پېښور او کوټې څخه هم لیکوالو ته په دې سیمینار کې د ګډون رسمي بلنې ورکړل شوې دي. له کوټې څخه د پښتو ژبې درې نومیالي لیکوالان او شاعران ښاغلی درویش دورانی، پروفیسر محمود ایاز او عبدالکریم بریالی هم دې سیمینار ته بلل شوي وو. دا چې دوی درې واړه دلته حکومتي وظیفې لري نو دوی بل ته د تګ لپاره حکومت ته رسمي غوښتنلیکونه وړاندې کړي وو، خو د بلوچستان حکومت وړمه ورځ د دوی غوښتنې رد کړې او اجازه یې ورنه کړه چې په کابل کې د پیر روشن په اړه په جوړ شوي درې ورځني سیمینار کې برخه واخلي. پروفیسر محمود ایاز وایي عجل پاسپورټ یې جوړ کړی او ویزه یې هم اخیستې، خو د بلوچستان حکومت ورته د تګ اجازه نه ورکوي.
شاعران مطلب دغه دنیا ته خپل وطن دی، زه خپل د شاعر دایز په اړه دا شیان شاعر دایز په چې انډیا نه ځخلا مرو زده کوم خبره ده د راجول شاکر ته چې دی ازل په شوره د کوازت اجازه ملاش موږ نه پر شو نو اوس ولا خبرم هغه د لا پاکستان دی هغه د لا پاکستان دی وکړم.
یا څوی درې واړه لیکوالان وایي چې دوی ته د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت لخوا رسمي بلنې را لېږل شوی وي او دوی به له ټاکلې نیټې سره سم د جولای پر 28 نیټه له کوټې څخه په الوتکه کې اسلام آباد او له اسلام آباد کابل ته سفر کاوه، خو وایي حکومت یې غوښتنه رد کړه او دوی په کابل کې په جوړ شوي درې ورځني سیمینار کې له برخې اخیستو څخه راوګرځول. نومیالي شاعر درویش دورانی ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت د وظیفه لرونکو په توګه هیڅ نسي ویلای چې دوی ولې راوګرځول.
سرکار خبر ہے تو حکومت سر حکومت حق کی جو چٹی ترخواست ور کے نہ منظور ہے لگ بس تے کہ جو کا پرنسپل تے دوا ور کم چٹی رہا ہوے نہیں ہوے نہیں در کے کوالان زہر ہے کہ دا حکومت خدا کر نہ گوری چلے کوے نہ کچھ.
د پښتو ژبې دغه نومیالي شاعران او لیکوالان وایي په همدې جوړ شوي درې ورځني سیمینار کې چې د جولای له 9 نیټې څخه پیلېږي له پېښور هم درې تنه لیکوالان ډاکټر راجول شاه خټک، ډاکټر پرویز مهجور خوښکی او عبدالله جان عابد بلل شوي دي چې وایي هغوی ته د سرحد ایالت حکومت او د کورونا چارو وزارت اجازه ورکړې ده چې کابل ته ولاړ شي او د پیر روشن په اړه په جوړ شوي سیمینار کې برخه واخلي. عبدالکریم بریالی او درویش دورانی وایي دوی تر دې پخوا هم وخت پر وخت په ځینو نورو سیمینارونو او کنفرانسونو کې د برخه ستول لپاره کابل او جلال آباد ته سفرونه کړي دي، خو وايي دا لمړی ځل دی چې د بلوچستان حکومت دوی ته په کابل کې په جوړ شوی سیمینار کې د برخې اخیستو اجازه ورنکړه. په کوټه کې پښتنو شاعرانو او ملت پالو د حکومت لخوا د یادو سوی نومیالیو پښتو شاعرانو او لیکوالانو د تګ مخنیوي په کلکه غندلی او ویلی دی چې دا نه یوازې د ډیورنډ دواړې غاړې ته د پروتو پښتنو قومونو ترمنځ د خنډ او بیلتون راوستلو یو ګام دی، بلکې دا د پښتو ژبې په ضد یوه دسیسه بللې ده.
د امریکا او چین ولسمشران نن خپلو خبرو ته دوام ورکوي. دا خبری پرون په واشنگتن کې پیل شوې. د دغو مذاکراتو په ترڅ کې دا څرګندل کیږي چې دواړه هیوادونه نه یوازې د نړیوال اقتصادي بحران د مهار کولو، بلکې د تروریزم او اتمي وسلو د خپرېدو د مخنیوي او د نړۍ د اوبو او هوا د بدلون په وړاندې څنګه همکاري سره کولای شي. له خبرو مخکې ډیپلوماټانو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر هیلری کلینټن، د امریکا د مالی وزیر، د چین د سریاسم د مرستیال، د چین د دولت د سلاکار او د امریکا د جمهور رئیس باراک اوباما تشویقونکې خبرې واورېدې. سلطان محمد سرور مو د چین او امریکا د ولسمشرانو د خبرو له جزئیاتو خبروي.
د پخوانی جمهور رئیس جورج بوش په تیر اته کلن دوران کې د امریکا او چین روابطو په اقتصادي مسایلو ډیر تمرکز درلوده. په داسې حال کې چې په خپله جورج بوش چین ته د اقتصادي سیال لقب ورکړی و، د دوی حکومت شکایت کاوه چې بیجنګ په غیر واقعي توګه د خپل نقدي واحد یعنی ین قیمت راټیټ کړی او له دې عمله چینایي تولیداتو په نړیوال بازار کې غیر مستحق امتیازات ترلاسه کړي او د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګري راکړه ورکړه یې نامتوازنه کړې ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د سه شنبه د غونډې په پیل کې د امریکا او چین د سوداګرۍ اړیکو په حق له خپل نظر څرګند کړ او وویل چې دغه روابط په نړیوال اقتصاد باندې لوی تاثیر لري. د زیاته کړ چې د دغه سه مؤثرو اړیکو په لرلو سره بیجنګ او واشنگتن باید د خپلو اقتصادي پالیسیو هماهنګي ته ژمن پاتې شي. اوباما د امریکا او چین اړیکې له دې نور هم پراخې وګڼلې او ویل چې دواړه هیوادونه باید د نړۍ د اوبو او هوا د بدلون د اغیزو د مخنیوي لپاره هم سره همکاري وکړي.
The United States and China are the two largest consumers of energy in the world.
امریکا او چین په نړۍ کې د انرژي لټولو لوی مصرفونکي هیوادونه دي. د غراز مونږ په نړۍ کې د ګلخانی غازونو دوه لوی تولیدونکي هیوادونه یو. چې سپینه یې ووایم، په مونږ دوه کې یو هیواد هم په بهرنیو تیلو باندې د مخ په زیاتېدونکي اتکا څخه ګټه نه اخلي او د غراز کچېرې مونږ سره همکاري ونه کړو نو خپل ولسونه د نړۍ د اوبو او هوا د بدلون لورانیو څخه نشو ژغورلی.
Nor can we spare our people from the ravages of climate change unless we cooperate.
د امریکا جمهور رئیس زیاته کړ چې امریکا او چین د نړۍ دوه مؤثر هیوادونه دي او باید د تروریزم د مخنیوي لپاره سره همکاري وکړي او پرې نږدې چې د القاعده په څیر ډلې اټومي وسلې ترلاسه کړي. امریکا او چین د شمالي کوریا د اټومي پروګرام د درولو لپاره د شپږو اړخونو په مذاکراتو کې برخه لرله چې دغه خبرې اوس درېدلې دي. واشنگتن شمالي کوریا د خبرو دوام ته هڅولې ده. د امریکا جمهور رئیس د سه شنبه په ورځ وویل چې واشنگتن غواړي چې د دغو خبرو د بیا پیل لپاره له بیجنګ سره همکاري وکړي. اوباما د غراز د ایران د اټومي پروګرام د درولو لپاره د چین د همکاري غوښتنه وکړه.
آزادی او اوریدونکو،
دا آزادی او اوریدونکو د دې ونې په خبرونه کې مو ته تر کله کوم په دې ورسوي کې امریکا څخه خبرېدونکو نیویارک ټایمز ورسپانې د افغانستان په شمال کې د سرګونو طالب بندیانو د ډلېزي وژنې مسله کلونه ورسته بیا راپورته کړه. د ورسپانې د بشري حقوقو د سارنې د ځینې سازمانونو د مامورینو له قوله وویل چې د افغانستان په شمال کې د 2001 کال په وروستیو کې کله چې د طالبانو رژیم د لنګیدو په حال کې وو، په زرګونو طالب وسلوال د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ ملیشو ته تسلیم شول. ورسپانې د بشري حقوقو د ځینو کارکونکو په حواله چې هغه مهال په افغانستان کې کار کړی و، لیکلي و چې له دې بندیانو څخه په زرګونو یې په ډله ییزه توګه په کانتینرونو کې د انتقال پر مهال د هوا د بندېدو او په کانتینرونو د ډزو په نتیجه کې په ناوړه مرګ وژل شوی دی. د نیویارک ټایمز پر راپور کې دا شوی و چې د ښاغلي بوش حکومت په وار وار د دوستم لخوا د شبرغان د وژنو پاکله د تحقیقاتو مخنیوی کړی، ځکه د ورسپانې په وینا دوستم هغه مهال د امریکا د استخباراتي ادارې CIA لخوا استخدام شوی و او د دې ادارې مالی مرستې ترلاسه کولې. بل لور ته د دوستم ملیشه ځواکونو د متحده ایالاتو له خاصو ځواکونو سره د طالبانو پر ضد جګړه کې نږدې همکاري کوله. د نیویارک ټایمز د دې مقالې له خبرېدو وروسته د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر باراک اوباما د خپل ملي امنیت سلاکار ته دنده وسپارله چې د افغانستان په شمال کې دی. د 2001 کال په پای کې په ډله ییزه توګه د طالب بندیانو د وژنې په اړه تحقیقات وکړي او معلومات دې راټول کړي. اوباما په دې اړه وویل
There are responsibilities that all nations have even in war and if it appears that our conduct
zini masuliyatuna shta che tul hewaduna hatta da jagre par mahal ham bayd marat kri kada si targand shi che zamo ke ijraato pa yow dawal sara da jagre da qawaninu la sarghadawun sara marasta kri bino za fikr kaum che mug bayd zan pre khabar kru da afghanistan da bashari haqun khulwak kamisun ham wal che pa de ara rapuruna war sara shta خوتر ووسه ورته د تحقیقاتو زمينه نه د برابر شوي د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون یو غړي نادر نادری د ازادي راډیو ته ویل
ډیر واضح خبره ده چې یعنی یقیني خبره ده چې دلته یو لوی جنایت شوی ده زیات شمېر کسان چې بیا جنگي ایران او یا په بل حالت کې دوی هلته وچل شوی ده او ارساده مونږ شوی ده قبلونه یې پیدا ده تحقیقات په دې کې کاټ شوی ده چې دلته یو جنایت شوی ده دې باندې څه شک او سوال موجود نه ده خو بیا دوه مسله چې د هغه وروسته ډېر مهم او عمده کیږي دا چې په دغه جنایت کې څوک ښکېل و تر اوسه پورې دوه خبره ده چې ځینې کسانو باندې اتهام لګېږي او همدارنګه داسې ویل کېږي چې هغه امریکایي ځواکونه چې هماغه وخت په 2001 کال کې د حادثه په ساحه کې موجود و دوی هم کېدای شي چې په دغه حادثه کې ښکېل شي نو د دغه مسلې د سپین کولو دپاره او دا چې معلوم شي چې واقعا څوک دلته مسؤول و کوم کسان په کومه سطحه کې دوی رول سوی و او څوک تصمیم نیولی دی دغه جنایت
سره کومه د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون هم په دې حق له تحقیقات کړی دي تاسو تحقیقات سوي تاسو په کومو برخو کې تحقیق کړی دی
موږ خو اساسا د تحقیق لري چې دغه ساحه د دلیل قبرونه چې موجود موږ نه یوازې دغه دلیل قبرونه بلکې په افغانستان کې د سلو نه زیات دلیل قبرونه موږ موندلې دي او هلته اوبنه د تحقیقات ابتدایي تحقیقات مو داسې کړي دي چې دغه حادثه څه وخت سره شوې ده او احتمالا څومره کسان به پکې خو عوامل خو اکثرا زیاتر کار دپاره او زیاتر منابعو ته ضرورت ورته شته او یو اول خو دا ده چې هغه څه اسناد مدارک ته لاسرسی ضروري ده چې په هغه کې دغه تصامیم ثبت شوي موږ دا کوښښونه کړي دي چې دغه دا په دیشو کالو کې چې په افغانستان کې د جرمونو او جنایتونو شوې ده دې په امید وګه موږ معلومات پیدا کړو اکثرا دا ډېر مشکله ده چې هغه اصلي اسناد چې ثبت شوی ده په رسمي مراجعو کې لکه چې د امریکایي ځواکونو په دفترونو کې یا د نورو ښکېلو ګروپونو په دوی په دفترونو کې د دوی په اسنادو کې موجود دي کوم تصمیم که ثبت شوي هغه ته لاسرسی ممکن نه ده
لدی سمو د ورسره جنرال عبدالرشید دوستم لخوا په دې اړه ویل امی خبره شو خغلی دوستم په دې اعلامیه کې پر د زورګونو طالب بندیانو د ډلې ایزي وژنې تورونه رد کړل خغلی دوستم د نیویارک ټایمز ورسپانې او یو شمیر لویدیز ژورنالیستانو لخوا لزانه جوړې شوې خبرې وبللې په دې اړه د دوستم د اعلامیه په وړاندې د بشری حقوقو ډلو بیا خپل ملو خو د دوستم ځوابونه یې نیمګړي وبلل د جنرال دوستم سرګندونو په جواب کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د آسیایي څانګې مشر سام ظریفي و مقاله خبره کړه او په فایل کې وویل په 2001 میلادي کال کې د شمال ټلوالي لخوا د طالبانو د ماسيري او د بندیانو د ډلېزي وژنې په اړه د جنرال عبدالرشید دوستم عکس العمل د دې مسلې د عاجل څېړنې اړتیا په ډاګه کوي سام ظریفي په خپل مقاله کې د جنرال دوستم په جواب کې وویل جنرال دوستم د مختلفو دلایلو له وجې نه غواړي چې د 2001 کال د نومبر د میاشتې د پیښو په اړه د تحقیقات وشي ازادي رادیو په دې اړه هم د نیویارک ټایمز ورسپانې مقالې خبرې کړې هم یې د جنرال عبدالرشید دوستم اعلامیه او هم یې د بشري حقوقو د ډلو څرګندونه وخت په وخت خبرې کړې خو په دې دوران کې په لسکونو اوریدونکو د دې پیښو په اړه مخ خپل پیغامونه هم ثبت کړي د ازادي او اوریدونکو د پروګرام اوریدونکو کسان په دې اړه بیلابل نظریات وړاندې کوي خو یو ټکی د ټولو په منځ کې ګرځي او هغه دا چې په دې اړه باید څېړنې همدا اوس پیل شي او تورن کسان باید محاکمې ته راکشي یو اوریدونکو چې خپل نوم نه دی اخیستی ویلي د باراک اوباما پر هغه شمنه ډیر باور نه لري چې په افغانستان کې د جنایتکاران محاکمه شي
زه د اوباما هغه خبره چې جنرال دوستم د محاکمه شي د شک او تردید په سترګو ګورم ځکه چې جنرال دوستم خود دی په کومنده کلای جنگلی که جنایتونه وکرم خود طول کمونستان در مکمیه وردی خلوی قاتل و جنرال دوستمی زکر که در شوروی پا وقت شه در دوی زواکونه در پان شوروی پا نامه مشهور و
یو بل اوریدون که چی دام خپل نوم نده خسته وی چی که چیری پا افغانستان که جنگی جنایت کار محاکمه تراخ کل شینو که دایشی چی در حکومت و سنی مخالفین لما خالفت لاس وقت
در دوستم پا محاکمه باندی دیر خوشحاله چی در محاکمه شی در با در طالبانو نه در افغانستان مخالفینو نه بلکه در طول افغانان نزلو نه با امریکا خپل کی او دا چه یو چو نفر نور هم دی چه اغا باید هم محاکمه شی لکه عبدالرسول سیاف او ربانی دا به ټول افغانانو زړونه خپل کې
د عبدالوهاب په نوم یو اوریدونکي له ایران نه مکتب خپل پیغام کې ویلي چې د لیلی په دښته کې د تسلیم شو طالبانو وژنه هیڅوک نشي پټولی
دا رشید دوستان چې وای 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 دا ردی دا تورونه دی نه دی په دښتې لیلی کې چې تانان دي نه دا کړه دا منډې نه درولې خوندې نه درولې اقربا یې نه درولې دا هغه افغانستان بچیان نه و ته دی را کش کړي دی محکمې ته را کش کړي زه څه پوښتنه وسي یو څوک چې قتل وکړي نه یې کړی کېږي مثلا چې وایي ما قتل کړی دی ما محکمې ته کش کړي دی باید را کش شي باید پوښتنه ځینې وسي باید دی پوښتنه ځینې وسي تا دا پر څه مړه کړه تا دا خو تا ته تسلیم شوي وه تا ولې وژلوله مثلا تا بهولې به زندان ته به دې بهولی وای مثلا
له خوست څخه یو اورېدونکي بیا په خپل پیغام کې عبدالرشید دوستم مجرم بللی وای که دا محاکمه شي طالبان به هم سولې ته غاړه کېږدي
که چېرې رشید دوستم محکمې ته راکش کړی شي د اساسي قانون له مخې طالبان به هم سولې ته غاړه کېږدي. نور وسلام
د بادغیس له غرماچ څخه شرف الدین شهزاده وایي داسې ښکاري چې امریکا اوس هغه لاره پیدا کړه چې د افغانانو ستونزې پرې حل کړي.
زه د اوباما دغه پلان ته هرکلی کوم او انشاءالله د افغانستان ټول مظلوم او کړېدلی ولس به یې هم هرکلی وکړي او اوس غربیان د افغانستان د مظلوم ولس د درد په دوا یې پیدا کړه. که چیرې دغه پروسه په عملي توګه استعمال شي او ټول هغه کسان چې د ملت په وینو یې لاسونه سره وي محاکمه کړل سی نو او هغه د بګرام او ګونتنامو په زندانو کې واچول سی او د مظلوم حق ترې واخیستل سی او انشاءالله د دغه پروسې په عملي کولو کې به په افغانستان کې ډېر غټ بدلون راشي. نو زه د یو افغان په صفت او د یو یتیم په صفت د افغانستان د اوسني رئیس جمهور د ولسی جرګې د سترې محکمې د سنا د مجلس د لوی څارنګوالۍ د دفاع د وزارت د کورنیو چارو د وزارت او د افغانستان د ټولو مخورو او سپینږرو څخه هیله کوم چې د دې مظلوم ملت غم دې وخوري او د خدای په خاطر د یتیمانو اوښکې دې پاکې کړي او د اوباما تر شا دې ودرېږي او دغه پروسه دی عملی کی.
یو اوریدونکي چې نوم یې نه دی اخیستی وایي د افغانستان په شمال کې د جګړو پر مهال دی هم یو طالب چارواکی او د ده په وینا دوستم ته تسلیم شوي طالبان 2000 کسه نه و بلکې 3000 کسان و. دی وایي دوستم ورته ویلي و که ورته تسلیم شي نو وسلې او موټرې به یې ددوي او طالبان به قندهار ته رسي.
په اول کمربند کې به زموږ ته سلا اخیستله په دوم کمربند کې به زموږ د موټره کښته کولو موږ به تلاشي کولو داسې کانتینرو ته به پورته کولو چې کانتینرونه به یا تر پالکا شوه یا به مقصد کانتینرونه و دا تر لوی غټ موټر نو بیا موږ شبرغان ته به انتقالوو. موږ چې به د شمال یا د هوا غوښتونکو دنې وکړو دوی به په سکیلانو په دې کانتینرو کې ضربې وولې نو باره بیا انډیواله بس موږ ته بس هوا رایله کړو. موږ چې بیا هلته ورسولو دا هغه ځای به موږ په کانتینرو کې بارولو دښتې لیلی ته به بیولو دښتې لیلی کې به موږ ژوندي تر خاورو لاندې کولو. نو بیا ما د ازبک سره چې زه د شبرغان د مابس مسؤول په نامه د ازبک و جوربیک د دې جوربیک سرباز ته ما وویل مال چې ته ما مړ کړې زما په مرګ به څه جوړه کړې نو زه به تا ته ډېرې پیسې درکړم ول ته به ما ته څنګه پیسې راکړې چې زیالته د شبرغان د مابس موږ دوه سوه کسه طالبان بار کو د دښتې لیلی و دښتې بوت د دښتې لیلی په دښت کې زه د ده سره په تماس کې سوم ولته به ما ته څنګه پیسې راکړې ما زه به تا ته دای پیسې درکړم چې ما د ارګنک په دښت کې زه د یو ماز امیري مالی وم ما پټ کړی دی مقصد $10,000 زب $10,000 تا ته در درکم چې ته ما ته $10,000 کې زه بیخي تا خلاصوم نو بیا زه د ده سره مقصد پاته شوم دی زه یو ځای پټ کړم په موټر کې بیرته راوستلم خپل کور ته نو زما د افغانستان د ولوړو مقامو څه و مقصد نو اوباما صاحب ته دا غوښتن که دوستم صاحب مقصد $2,000 مړه نه که دوستم صاحب $8,000 مقصد بین الملل په کلام ده ته تسلیم سوه د مقصد واخیستله یا ژوندي تر خاورو لاندې کړه یا د سکینانو په ضربو کې انډیواله ده بینه ویوړه.
د حاجي میرزمان په نوم یو اورېدونکي له سعودي عربستان نه زنګ وهلی وایي چې جنګي جنایتکار باید د خپلو کړو سزا وویني. د حاجي میرزمان په وینا ولسمشر کرزی چې د افغانستان لپاره یې خدمتونه د یاد وړ دي باید د داسې کسانو پلوي ونه کړي.
نو زه د امریکا حکومت نه او خصوصا اوباما نه او د امریکا لوړ پوړو چارواکو نه مننه کوم چې داسې ظالمان کمې ته راوکاږي. په افغانستان کې رستم ډېر زیات ظلمونه کړي دي. دا 2000 طالبان نه دي، دا 14,000 نه هم زیات طالبان وو. تقریبا 4,000 تښتېدلي دي او نور ټول د رستم په لاس کې وو. او که اوباما خصوصا یا د امریکا نور چارواکي یا د افغانستان حکومت نو دا محکمې ته راکش کړي نو دینه خو موږ مننه کوو. او دا یو داسې نور ډېر قمانداران دي لکه اوس محترم میمن کرزی صاحب د افغانستان بنسټ کې خو د افغانستان یې جوړ کړه داسې موږ نه وایو. اوس که داسې دی کوي لکه مثال لکه فرانس سره یا لکه روسن سره دا سره دا لاس یو کوي او دا خپل نوم دې بدناموي نو نه پوهېږو چې دا په کوم اساس باندې دا یو سره یو کېږي.
موږ ته تر شپېتو زیاتو نورو اورېدونکو هم په ورته توګه پیغامونه ثبت کړي او پکې د افغانستان په شمال کې د طالبانو په ډله ییزه وژنه کې د لاس لرونکو د محاکمې غوښتنه کړې. موږ له دې اورېدونکو څخه مننه کوو د وخت کموالي له کبله د ټولو پیغامونه نشو خپرولی، خو یو تن چې د جنرال دوستم له پلویانو ښکاري بیا د ازادۍ راډیو ته په خپل ثبت کړي پیغام کې ویلي چې جنرال دوستم ټول هغه کسان وژلي کوم چې تروریستان وو، القاعده شبکې پورې تړاو درلود او د افغانستان شمال ته په چور او چپاول پسې ورغلي وو.
یک وقت از رادیو آزادی بسیار سر صدا ها را به وجود آورده. عرض کنم کسانی که از طرف جنرال سید دوستم به خطر رسیده است اولا باید شناسایی شوند که کیها هستند. تمامشون القاعده تروریست و تجاوزگر هستند. شاید اندک افغانها هم به تجاوز آمده بودند به خطر رسیده باشند، ولی از نگاه دین اسلام و قرآن هر کسی که بالای کسی تجاوز میکند بالای مال و ناموسش، کسی که تجاوز کرده است از طرف مقابل اگر به قتل میرسه و تا نماز جنازه ایش روان است. من به نیز یک افغان از مسئولین رادیو آزادی میپرسم که همیشه طرفداری طالبان را میکنند، آیا کسایی که از طرف غازی جنرال عبدالرشید دوستم به قتل رسیده است از کجا بودند؟ به کجا رفته بودند؟ آیا با میمانی رفته بودند؟ آیا با کمک به جنرال دوستم و مردم بیچاره صفات شمال رفته بودند؟
نگران اوریدون که مکستا پیغامم خپور کرد د ازادۍ رادیو په افغانستان کې د هیڅ ډلې پلوي نه کوي، بلکې خپل اوریدون کو ته کرا باوري او به طرفه معلومات وړاندې کوي. دا د ستا پیغام مو خپور کرد. موږ هیله مند یو که د جنرال عبدالرشید دوستم نور پلویان هم په دې اړه نظرونه او پیغامونه لري، موږ ته دې ثبت کړي چې په همدې خپرونه کې ورته خبره کړو. زموږ د پیغام ثبتون کی ماشین شمیره ده 00 420 21 21 15. شمیره بیا تکراروم 00 420 21 21 15. تر بل خبرونه معلمل د ازادۍ رادیو د نور خبرونو د اوریدو بل
دا امکان نست چې پر دې بازار بیا
تم سہار شڑلی ماشانگا یا راجم لکھائی تم سہار شڑلی ماشانگا یا راجم دائم کان نست چپر دے بازار بکا یا راجم کتی پس بین پل بی موڑا